شپږ بجې شوې دا سړي رډو په ماشمنی خبري مچاله کې موسی احمد شیبر هرکلی کوو. د دې سات مهم خبرونه. د امریکا اساسو جرګې پرون سیشن به غلا هي تصویب کړي چې لمخې طالبانو ته د نقد او پیسو لیست بندې شي. د اساسو جرګې خړې او د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټه د منځني خدیس مرستيال ټیم بورشټ ویلي د امریکایانو د مالی پیسې باید د دوی د دشمنانو جیب ته ولاړ نه شي. بورچت چې د دغه لایحه نوښته کړی دی پر خپل ایکس پاڼه یا افغاني ټویټر دغه خبر خپور کړی دی. د دې لایحه تر تصویب وروسته دا لایحه د سنا تصویب ته اړتیا لري. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای د دغه هیواد د راتلونکو په اړه بحثونه کې د ښځو لګړون پرته د سولې امنیت او تلپاتې افغانستان حل لارې نشته. هغه دا خبره پرون سه‌شنبه د جون 15مه پر خپل ایکس پاڼه په خاني ټویټر لیکلې ده. میرمن امیری په ډیپلوماسي کې د شوزو د نړیوال ورځ په مناسبت په تاریخ کې د افغان شوزو د ونډې یادونه کړې ده. د جون 15مه په ډیپلوماسي کې د شوزو نړیوال ورځ منځل کې شي. رینا امیری د څرګندونې د استعمال کوي چې افغان میرمنې د دوهې د راتلونکي غونډې له اصلي بحثونو څخه منه شوې دي. د دوهې درېمه غونډه راتلونکي یکشنبه پیل شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوی یو پلاوی چې مشیبه د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد کوي د دوهې په دې غونډه کې برخه واخلي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکي د شل ورځ نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې له جنوبي افریقا سره د افغانستان د لوبې په درشل کې ویلي چې افغان لوبغاړي په سیاله ډله تر ډېر فشار لاندې راولي. جاناتان ټروت چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی او د انګلستان د ملي لوبډلې بیټسمن پاتې شوی فرانس پرس خبري اژانس ته وویل چې افغان ملي لوبډله داسې مال دی لوبې ته ور روانه ده چې د نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې د ماتې یا بریا سابقه نه لري. هغه زیاته کړه چې په نیمه پای لوبه کې سیالي د افغان لوبډلې لپاره یوه نوې تجربه ده، نو ځکه دا لوبډله کېدای شي ډېر خطرناک وي. ځکه دا لوبډله ډېر څه نه لري چې له لاسه یې ورکړي، نو سیاله لوبډله به تر فشار لاندې وي. په پام کې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې سبا د کابل په وخت سهار په 5 بجو سره مخامخ شي. روسیه اعلان وکړ چې د متحد عربي اماراتو په منځګړیتوب له اوکراین سره نوي تناسیران تبادله کړي دي. د روسیې دفاع وزارت په خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو اترو په نتیجه کې نوي تنه روسی سرتیري چې اسیران شوي وو پرون تبادله شول او هیواد ته ستانه شول، چې د دوی په بدل کې نوي اوکراینی سرتیري مقابل لور ته سپارل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی هم پر خپل ټلګرام پاڼه دا خبره تایید کړې ده. د زلنسکی د دفتر رئیس اندری پیرماک وایي چې په هغه اوکراینی اسیرانو کې چې روسیه ورسپارلې دي هغه سرتیری چې په 2022 کال کې په ماریپول ښار کې د ازوف سټال فابریکې دفاع کوله او یو شمېر نور چې روسی پوځیانو د چرنوبل پر اټومي بټۍ ډول کې لټینګول وروسته اسیران کړي وو شامل دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا په اساسو جرګه کې جمهور غشتون کو ویلي چې افغانستان ته د امریکا پیسې نه لیږي چې د طالبانو لاسونو ته لویشي. په افغانستان کې بیا یو شمېر وایي چې دوی مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د ښار یو شمېر اوسیدونکي چې د کرکټ له بریا او جشنونو ګرځول شوي خوابدي دي.
موږ دې ته اړین یو چې هلته راشد خان ته مبارکیان ورکول کیږي او دلته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالۍ باندې بندیز لګول کیږي.
له کندهار بیا ښه خبر هم لرو.
دا غندم ساز بارانه نه وس وتر نور کلوه د ساته زیات بسل وکي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ازادي رادیو په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې نیولې شي. د خبرونه په پیل کې به ویانا ته مخه کړو. د ویانا غونډه ته په ویانا کې د طالبانو یو شمیر مخالف سیاستوال لتیرو درې ورځو رئیس راغونډ شوی وو او نن یې د خپل غونډې دریم او وروستۍ ورځ په دیاړه جزئیات له خپل همکار څخه
او مننه شیبر صاحب. د ویانا غونډه پای ته ورسیدله. د څلورمه غونډه وا او نن د څلورمه غونډې دریمه او وروستۍ ورځ وا. د پدغه نننه غونډه کې د مقامات جبهه مشر احمد مسعود یو لړ سرګندونه کړې چې غواړم لاندې جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړم. خاغلی مسعود ویل چې دوی په دې غونډه کې وتوانېدل چې لږ تر لږه څلور کمیټې جوړې کړي چې په بیلابیلو برخو کې سره بحثونه وکړي او دغه خپل بحثونه د راتلونکي غونډې لپاره منسجم جلسې ته یا غونډې ته وړاندې کړي. که څه هم یادونه ونه شوه چې مشخصا بحثونه په څه مسایلو راڅرخېدل، خو تر ټولو ډېر تمرکز د بشري حقونو پر موضوع باندې و، د ښځو د حقونو پر موضوع باندې و. او ښاغلي مسعود ویل چې د دوی یوازینی هدف دا دی چې د افغانستان لپاره یو داسې سیاسي د لارې نقشه جوړه کړي چې له مخې افغانستان د دوی په ټکلو اوسنیو واکمنانو څخه وژغوري. د غونډې نورو ګډونوالو له هغې ډلې محمد محقق هم وویل چې نړۍ افغانستان ته شاکړې او نړۍ تورن کړې چې افغانستان سره دوګونی چلند کوي او ګواکې د پټکو افغانستان په لوی لاس د طالبانو حکومت ته وسپاره. دوی ویل چې اوس د دې وخت را رسیدلې چې نړۍ باید افغانستان له اوسنیو واکمنانو نه وژغوري او افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي او داسې حکومت لپاره کار وکړي چې بشري حقونه او د ښځو حقونه پکې تامین وي او ټول خلک پکې خپل ځان وویني. د ښځو د حقونو فعالان هم د بحث ورغوښتل شوی. بعد یادونه وکړم چې شاوخوا اویا ګډونوالو د دې بحث چې اکثره طالبانو د حکومت سیاسي او پوځي مخالفانو حتی او مدني فعالان هم پکې وو. د ښځو فعالانو انارکلی هنریار خبرې پکې وکړلې، دغه راز فرشته ابراهیم خیل، پروانه ابراهیم خیل خبرې وکړې. د دوی هم ډېر تاکید د ښځو پر حقونو او ویل چې په افغانستان کې د مهال حکومت ټول نارینه محور دی. او یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي توپیر پالنه کوي او په وینا یې نړیوال باید دوی غږ واوري او د طالبانو نه د دوی حقونه واخلي.
لوجین صاحب، په پیل کې تاسو د احمد مسعود خبرو ته اشاره وکړه چې دوی چې څلور کمیسیونونه جوړ شوي دي، توضیح ورنکړه په خپل وینا کې چې دا کمیسیونونه د څه لپاره دي او څوک پوي پکې؟
که څه هم نن واضح نه سول، اما پرون چې موږ راپور درلود دغه کمیټه چې دی د بهرنۍ اړیکو کمیټه ده، د داخلي جوړښتونو په اړه باندې به خبرې کوي او دغه راز یو کمیټه دغه دند فکر کوم لري چې دغه بحثونه چې وسول دا سره منسجم او راټول کړي او د راتلونکو غونډې لپاره نیټه مشخصه نه سوه. ما ویل چې د دوی راتلونکو غونډه به هم په ویانا کې وي او دوی به هڅه کوي چې پنځمه غونډه له اوسنۍ غونډې نه هم په همغږۍ سره او په یوې ښې نتیجې سره جوړه او پای ته ورسوي.
کسان معرفي نه کړل چې د دې کمیټو مشران به څوک؟
فکر کوم داخلي بحثونه کې ممکن مشخص شوی وي، ځکه د طالبانو یو مخالف او د دې غونډې ګډونوال قاری اسام احمدي موږ سره خبرې کړې وې. هغه بحث کې ویلو چې څلور کمیټې جوړې شوې، کسان هم ورته ګمارل شوي، اما دوی تر اوسه اعلان کړی نه دي او هغه د پای کوم اعلامیه هم چې ژمنه شوې وه تر اوسه لږ تر لږه ازادي راځي نه ده ترلاسه کړې.
ډېره مننه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا اساسو جرګې هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې طالبانو ته د متحده ایالاتونو د پیسو د ورتګ مخه نیسي. د دغې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي ټیم بورچټ وای د دې تصویب شوې لایحه هدف له امریکا څخه د مرستو ترلاسه کوونکو هیوادونو او سازمانونو له لوري طالبانو ته د پیسو د ورتګ مخنیوی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه په دې اړه د حساب غوښتل دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د امریکا د استازو جرګې پرمسه شنبه د جون په 25مه هغه لایحه تصویب کړي چې لمخې طالبانو ته د نقدو پیسو لیک بندیږي. د استازو جرګې غړي او د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچټ ویلي د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته ولاړې نه سي. بورچټ پرمسه شنبه په خپل ایکس پاڼه یو ویډیو خپره کړې چې پکې د استازو جرګې ته د دې لایحه جزئیات وړاندې کړي دي. نوموړي ویلي
ending up in the hands of the Taliban. دا لایحه با طالبانو ته د نورو پیسو د ورتلو مخاوني سي. د متحده ایالاتو پالیسی دا ده چې د هغه مالی مرستو یا موادو مخالفت وکړي چې د طالبانو د ملاتړ سبب کیږي. دا د هغه بهرنۍ هیوادونو په اړه هم د راپور غوښتنه کوي چې له طالبانو سره مالی مرستې کوي یا مادي ملاتړ کوي. او د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر څخه غوښتنه کوي چې د ملاتړ چمتو کولو څخه د بهرنۍ هیوادونو د نه هڅولو لپاره یو تکلار جوړ کړي.
خو نوموړي د نورو هیوادونو نمونه نه دی اخیستي. دغه لایحه د استازو جرګې له تصویب وروسته د سنا مجلس تصویب ته هم اړتیا لري. بورچت پرونسې شنبه فاکس نیوز سره په مرکه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړی چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته یې چې د 2021 کال له اوړي راهیسې پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې لیږلي دي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګارد راپور له مخې چې د روان کال په مې میاشت کې خپور کړی ویلي، امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې افغانستان سره بشري برخه کې 2.8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. وړاندې تر دې سیګار ویلي له دغه بشري مرستو څخه طالبان هم ګټه اخلي، خو دقیقې شمیرې نه وي وړاندې کړې. طالبانو تازه د امریکا د استازو د جرګې د دې لایحې او بودجت د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یو شمېر طالب چارواکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي چې افغانستان ته د امریکا په ګډون د بهرنیو هیوادونو مرستې دوی یعنې طالبان نه بلکې اړوند سازمانونه او مرستندویه بنسټونه ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون ګڼو مرستندویه بنسټونو په افغانستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو او طبیعي پیښو له امله د میلیونونو افغانانو بیړنیو بشري مرستو ته د اړتیا راپورونه ورکړي دي. یو شمېر بېوزله وګړو ازادي راډیو ته وویل دوی دې له سیاستونو لرې وساتل سي او په مستقیمه توګه دې ورسره مرستې وسي. د کابل ښار اوسېدونکي او د 12 کسیزې کورنۍ نفقه ګټونکي محمد طاهر چې لاسي کراچۍ چلوي د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه وویل: د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي د ورته ستونزو یادونه کوي، خو وایي چې هیڅوک د کار کولو لپاره نه لري. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې روان میلادي کال په افغانستان کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. همدارنګه د ملګرو ملتونو وحشي صندوق یونیسف ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې د شدید بېوزلۍ له امله په هرو 10 ماشومانو کې 3 د شپې په لوږه ویده کیږي.
په کندهار کې د افغان کرکټ لوبډلې بریا ته د خلکو د خوشحالۍ پر اسار د طالبانو بندیز. خلک ادعا کوي چې په کندهار ښار کې د طالبانو امنیت قمندانۍ دوی ته د کرکټ د بریا د لمانځلو اجازه ورنه کړه چې له امله دوی ناهیلي او خواشین شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په روان نړیوال جام سیالیو کې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ټیم د بنګلاديش په ماتولو سره نیمه پای لوبې ته ووت، چې له دې بریا سره په خوست، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، بدخشان او یو شمیر نورو ولایتونو کې خلک واټونو ته راووتل او په خورا جوش او خروش سره یې دغه بریا ونمانځله. ټاکل شوې وه چې کندهار کې هم د افغان لوبډلې دغه بریا ونمانځل سي. په دې اړه د کندهار په عینومېنه کې د تیر په څیر د مراسمو تابعا نیول شوې وه، خو د مراسمو تر پیل وړاندې کندهار کې د طالبانو امنیت قمندانۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو او ورپسې د دغه ولایت د امنیت امیر شاغه د یو غږیز پیغام له لارې د خپلو حوزو امیرینو ته امر وکړ چې د ځوانانو د راټولېدو مخه ونیسي. د کندهار اوسیدونکي خدای نظر ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوږده انتظار وروسته غوښتل چې په اتنونو او خوشحالوي دغه بریا ونمانځي، خو طالبانو یې مخنیوی وکړ.
دا د افغانانو لپاره واقعا ډېر زړه راښکونکی او په زړه پورې خبر و، او ټولو افغانانو د دغه بریا په لیدلو سره واقعا د خوشحالۍ اظهار وکړي. او دلته زموږ په دې زون کې بلخصوص په کندهار ولایت هم ډېر ځوانان توقع او هیله دا وایي چې دا خوشحالي ولمانځي، راوځي سړکانو ته په ډولو اتڼونو نڅا سره دا ولمانځي، خپل خوشحالي اظهار کړي. متاسفانه چې چاته اجازه ورنه کړل شول چې سړکونو ته راوځي او دا خوشحالي ولمانځي، چې دا کاملا د ځوانانو د نارضایت او د دوی د ناهیلي سبب وګرځېدي. په دې هیله چې افغانان وکولای سي په خپلواک توګه دغه ملي خوشحالي ولمانځي.
د کندهار یو بل اوسیدونکي عبیدالله ازادي راډیو ته وویل چې یو خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر افغان لوبډل مشر راشد خان ته د بریا مبارکي ورکړې، خو بل طرف ته کندهار کې دغه بریا پر منځلو بندیز لګول کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو دغه ډول چلن دوی حیران کړي.
اوسنی حکیمانو پر دې خوشحالی باندې بندیز لګولې دي،
او زموږ د افغانستان خوشحالیان او دا رقم د کرکټ بریاوي ډېرې کمې دي. باید موږ کرکټ پلیران سپورټ کړو. په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر رشید خان ته مبارکي هم د کرکټ لپاره ورکړې. موږ دې ته حیران یو چې هلته رشید خان ته مبارکي ورکول کېږي او دلته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالۍ باندې بندیز لګول کېږي.
که څه هم کندهار کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر د دغه پرېکړې دلیل د امنیت ټینګښت او د بې نظمۍ مخنیوی بللی، خو د کندهار اوسیدونکی نثار احمد صالح وایي د حکومتونو دنده دا ده چې د بې نظمۍ مخنیوی په قانوني چوکاټ کې وکړي، نه د خلکو د خوشحالیو پر اظهار بندیز.
په دولتي چوکاټ کې د هرې ادارې خپل دنده معلومه ده. که د ورزشي بریاو پر لمانځلو باندې بندیزونه لګول کېږي، بیا نو ورزشي ادارې، فدراسیونونه او د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو مریتونه لغوه کړي، نو هغه بیا د څه دپاره دي؟ زه دا منم چې په دغه سي خوشحالیو کې ځوانان د نورو د مزاحمت او وضعیت سبب کله کله کېږي، خو دا هم د اړوند ادارو دنده ده چې د مزاحمتي کسانو مخه په قانوني چوکاټ کې ونیسي. که د یو نیم بې بندوباره ځوانانو په سبب د زرګونو نورو ځوانانو د خوشحالیو مخه نیول کېږي، بیا نو زه فکر کوم چې دا نه انصاف دی او نه هم حکومتداري.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د خوست یو شمېر اوسېدونکو شکایت کړی و چې طالبانو د جشن د نمانځنې پر مراسمو د خلکو د شړلو لپاره د اطفایې اوبه شیندلې، خو د طالبانو یو شمېر پلویانو په ټولنیزو رسنیو کې ویلي و چې دغه اوبه د ګرمۍ له وجې پر خلکو پاشل سوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ناټو پوځي تړون د هالند له واکه لرې کېدونکی صدراعظم د خپل نوي سرمنشي په توګه نوموالی دی. مارک روټی به د راتلونکي اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ناټو د اوسني مشر یان ستولتنبرګ ځایناستی شي. د دغې نوې ګمارنې وخت حساس ښودل شوی دی. تفصیل له اسدالله لودین.
ناټو د هالند له واکه تلونکي صدراعظم مارک روټی د خپل نوي سرمنشي په توګه داسې مهال ټاکلی چې د نړۍ د امنیت د دغه تر ټولو لوی سازمان په ګاونډ اوکراین کې د روسیې جګړه روانه ده. د ناټو د 28 غړو هیوادونو سفیرانو د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې ښاغلی روټی د نوي سرمنشي په توګه ونوماوه او وی ویل نوموړی به د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ینس ستولتنبرګ ځایناستی شي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر د روټې د ټاکلو هرکلی کړی او هغه یو پیاوړی مشر او اجماع جوړونکی بللی دی. د جرمني خبری اجانس د راپور له مخې ستولتنبرګ ویلي دوی د ناتو سازمان پیاوړتیا ته کار کوي چې پر نننیو او راتلونکو ننګونو برلاسي شي. ستولتنبرګ زیاته کړي نوموړی داسې مهال خپل دندې لري کیږي چې ناتو سازمان د پټکو په ښه وضعیت کې دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ او نړیوالو اجانسونو بیا لیکلي چې د ناتو دغه نوې ګمارنه په یو حساس او ننګونکي وخت کې شوې ده. دوی دغه ننګونې په اوکراین کې د روسیې د جګړې دوام او د چین د پوځي وړتیاو ډېرې دل په ګوته کړي چې ناتو یې اندېښمنه کړي او د ځان خوندیتوب ته یې ګواښ ګڼي. کرملین هم دغه ګمارنې ته سملاسي غبرګون ښودلی او ویاند دیمیتری پیسکوف د ناتو سازمان د روسیې دښمن بللی دی. دای وایي دغه ګمارنه په سختۍ کولی شي چې د ناتو په عمومي تګلاره کې څه بدلون راولي. د یورو اتلانتیک دغه سازمان په انفرادي ډول یا هم غړي هیوادونه د متحده ایالاتونو تر مستقیم مدیریت لاندې دي. دوی په ګډه د ناتو په چوکاټ کې د روسیې ځپلو ته ستراتیژیکه هڅه کوي. اوس مهال ناتو داسې تړون دی چې زموږ دښمن دی. د ناتو نوی ټاکل شوی سرمنشي مارک روټی 50 کاله عمر لري. د امریکا د راتلونکي نومبر میاشتې په ټاکنو کې په احتمالي ډول د ډونالد ټرمپ بریا به روټی ته یو ازمایښت وي. ټرمپ تر دې وړاندې له ناتو سره د خپل هیواد پوځي ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستلی او آن ګواښ کړی چې غواړي متحده ایالاتونه له ناتو وباسي. خو د جرمني خبری اجانس وایي چې نوی ټاکل شوی سرمنشي دغه سیاسي درایت لري چې په سختو حالاتو کې د غړو هیوادونو ترمنځ اجماع رامنځته کړي.
له خبرونو ور اخوا
د ساجي رادو ماشامنی خبری مجله په منځني سبا 12 شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري. په روزګان ولایت کې پری ورستیو کې بیلابیل کوچنۍ کارخونه جوړې شوې دي. د دغو کارخونو له جوړېدو سره یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره شوې. د کارخونو خاوندان وایي کار یې ښه روان دی او دې ته زمینه شته چې په دغه ولایت کې په همدې ډګر کې نوره پانګونه وشي. جزئیات په دې راپور کې.
ارزګان ولایت چې د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی په دې وروستیو کې یو شمیر کوچنۍ کارخونې پکښې کې جوړې سوې چې ګڼو ځایي خلکو ته پکښې کې د کار زمینه برابره سوې ده. مطیع الله چې په ترینکوټ ښار کې د کلچو کوچنۍ کارخونه جوړه کړې وایي دا کار یې په ترینکوټ ښار کې د خلکو د اړتیاو ته په کتو کړی دی. دی وایي له دې وړاندې خلکو کلچې له ګاونډي ولایت کندهار څخه راوړلې او د ده په خبره چې دلته به دوکاندارانو او نورو خلکو ته په لوړه بیه تمامېدلې، خو وایي اوس اکثره دوکانداران له دوی څخه کلچې وړي.
تقریبا یو درې لکه افغانۍ مصرف کړ، ګټه کې ښه پوره ګټه کې ولي چې مزګان کې هر څو کارخانې جوړې شي تقریبا دا بازار به نه وچلي. خو دلته تقریبا اوس اوه اته دانې کارخانې تقریبا د لسو پورې ضرورت شته چې کارخانې دلته فعاله شي. تقریبا لارې سره خلاصې دي، ګرد خلق راځي د دې مرکز کې سوداوي سره کوي.
غمی علیمی بیا په اروزګان ولایت کې د یخي جوړولو کارخونه جوړه کړې.
زموږ سره مستقیم تقریبا 15 نفره کار کوي چې استاد دی، یو کرینکار دی، دریم کارکوونکی دی او غیر مستقیم نور تقریبا 15 نفره را سره ترانسپورټ په برخه کې کار کوي چې هغه هټیوال ته یا دکانداران ته دا یخ رسوي. او تقریبا 15 میلیونه افغانۍ
عبدالله چې د یخي جوړولو په کارخونه کې کار کوي وایي خوشحاله دی او وایي چې کورنۍ مشکلات یې ورسره څه اندازه حل شوي.
په دې یخي په افریقا کې کار کوم او دلته موږ کار کوو اته کسه یو، نو خلک یې ښه راوړي، ښه وړي او راوړي. کمی کمی په دغه کېږي، دا کورنۍ ستونزې کمی کمی دی، خاص نه په دغه کېږي. ډېر ښه دی چې دا فابریکې جوړې سي. وروره جانه، خلک په دې روزګان کې مسکینان خلک سره کار به ورته کار زمینه به ورته برابره.
د اروزګان ولایت اوسېدونکي له خپلو ملي سوداګرو څخه غواړي چې په خپل ولایت کې کارخونې جوړې کړي او ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. رپی الله او ګل احمد د اروزګان مرکز ترینکوټ اوسېدونکي دي.
جانو پاکمان مدن غوښتنه ده چې په اروزګان کې دې ته ورته فابریکې نورې هم جوړې سي، یوازې د دې ښې دنه، بلکې د په هره برخه کې دلته فابریکې جوړې سي. ځکه صنعتي پارک دا دی، وادیه سوې ده چې جوړېږي، ځکه مشخصه سوې ده برېښنا جوړېږي. نو د هغو څخه مده غوښتنه ده چې دلته په اروزګان کې نورې فابریکې جوړې سي، دلته پانګه اچونه وکړي.
موږ ته چې دلته په خپل ولایت کې کارخانې برابرې سي، نو بیا موږ د بل ولایت څخه ولې شان اوړو؟ نو ډېر قیمتونه کښته کېږي، بازار مو رشد پیدا کوي، بازار مو سمېږي او خلک مو پر کار کېږي.
په اروزګان ولایت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ د خونی مسول محمد داود شاهین وایي دی د کارخونو د مسولینو سره په هره برخه کې همکاري کوي او د هغوی ستونزو ته به رسیدګي کوي. د کارخونو مسولین وایي په دغه ولایت کې د کارخونو جوړښت نسبت ځکه نورو ولایتونو ته ګټه کوي چې په دغه ولایت کې د کارخونو جوړولو لپاره د کورونو او د دوکانونو کرایې ټیټې دي.
د کرکټ نړیوال جام.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو له لارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په چپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلورویش ساته.
په کندهار کې د غنمو فصلونه رسیدلي او کروندګرو لو پیل کړی دی. دوی وایي وروستیو رښتونو فصلونو ته ګټه کړې او تمه ده چې ښه حاصل به ترلاسه کړي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو کرنه سل سلنه زیاته شوې ده. جزئیات په دې راپور کې.
دغه غنم سس بارانونه وسوه تر نورو کلویه دوه ساعته زیات فصل وکړي.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې غنم لو
غواړو چې دغه مرسته د یو امبار و چې د یو ځای راځي، یو څوک مو سره کومک کوي، هغه بایي چې پاک پاکدار ورسېږي.
دامان د کندهار هغه ولسوالۍ ده چې د جنوبي حوزې په کچه د باکیفیت غنمو د تولید له امله ځانګړی شهرت لري. د یادی ولسوالی اوسیدونکو غمیر پر خپل ځمکه د نورو کلونو په پرتله زیات غنم کرلی او وروستیو بارانونو هیله من کړي چې حاصلات به هم شوي.
دا خو د خیر سږ بارانونه وسوله، پخوا چې به موږ لس خورواره اخیستل شر پر هغه ځای پنځه لس خورواره غنم اخو، او بیا پر هغه سربیره موږ اقتصاد کمزوری دی، د امبارو او توان نه لرو موږ. نو اوس مجلس دا دی چې موږ سره امداد وسي د امبارو چې بزګر په سر سره ورسېږي. داسې نه یي چې دوی په کلي کې ملک ته ورکړي، ملک ورور لکړې مشکې وشوروي بالا مځکه والا د هغې پاتې سي. بزګر نه زما دا لس نوکان لس سره به دا مځکه کې وتلي دي. نو باید چې حق پاکدار ورسېږي، راسي یو څوک پوښتنه یو آیات وکړي.
د یادونې ده چې په غنملو کې ګڼ شمېر کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. د غنمو کښتګر له خپلو حاصلاتو خوښ دي او په کورنوی مارکیټونو کې د خپل حاصلاتو د پلور هیله لري.
نن اکبر شاله راغلی دلته په داله وخت د سار سبا درلس بجو پر مجلو کو تقریبا یو نیم سل افغانۍ یو سل شل افغانۍ داسې مرسته پاتېږي. بیا در مازګر موږ اخته یو، خو دا بیکاري پر ګرځېدلې لاس بخته کړی دی لږ جه، خو مثلا شی نه پاتېږي. خو موږ د دولت صدا غوښتنه لرو سږ کال چې وسله سوي دا ډېر مثلا وصول سوي دي. دا چې راوګرځېږي په خپل ملک ځای پر ځای سي، بیا موږ د بل ملک دې ته اړتیا نه پیدا.
معنی اسرائیل چې معنی ګور ته ګټه ورسېږي، لویت مثال ځکه ولاته مثال داسې بل خور کښ ته غوټه شی وزي مثال، او بیا مناسبه باعث معنی یو ګودامونه شې د لیو ته فعال سم سال خارج هم صاف پاکستان معنی د خاصه معنی را باندې د لیو پر اشرف سر زی پر زی سي اندر مسلمان در سړي سړي معنی واس پور سي چې معنی ګونی په سم بیران سي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست مسولین وای د نشي توکو پر کښتونو له بندي زورسته کروندګورو سشکال پر شپږ نوي زره هکتار زمکه د غنمو کښتونه کړي چې د دوی په خبره ورسخه به درې لکه یو شپږ زره ټنه غنم تر لاسه سي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی کندهار کې د سږ کال تولید سوي غنم د دې ولایت د اوسیدونکو 80% اړتیاوي پوره کولای سي، او بازار ته له وړاندې کېدو سره سم به د غنمو بیې هم کندهار کې ټیټې سي.
په کندهار ولایت کې زموږ د اټکل او احصایې د مخې پر شپږ نوي زره څه د پاسه هکټاره باندې سږ کال د ابي غنمو کښتونه سوي دي چې لله الحمد د وروستیو ورښتونو په برکت سره حاصلات کې زیاتوالی راغلی دی. د کمیت او کیفیت له لحاظه څخه ډېر مسؤن دی، د کیفیت له لحاظه څخه امراض نه لري، او زموږ د معلوماتو د تخمین او د اټکل له مخې امیدوار یو چې 3,16,000 څه د پاسه میټریک ټونه حاصل به سږ کال انشاءالله حاصل لاسته راوړو.
د افغانستان په جنوب په ځانګړي ډول کندهار کې د غنمو د کرکیلي د زیاتوالي یو لامل پر کوکنارو د طالبانو د حکومت بندیز بلل کیږي. کندهار چې یو مهال تر هلمند وروسته د افغانستان په جنوب کې د تریاکو د تولید او کرکیلي لوی مرکز وو، د طالب چارواکو په وینا اوس پکې د تریاکو د کرکیلي کچه صفر سوې ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه ملک زاده حمیزه نورستان ولایت نورګرام ولسوالی مالل درې څخه، او موږ د کرکټ لوبه سره ډیر لیولتي لرو او ډیر دا لوبه سارو لوبه کوم، او بدبختانه نورستان کې یو مشکل شته، او موږ دولتي ځمکه نه لرو او یو لښت دولتي ځمکه هم نشته نورستان کې، او چیرته موږ کرکټ وکړو یا کرکټ ته د ځوانان لاړ سي میدانونه نشته. نو ور چیرته چې میدانونه دي ټول شخصي جایدادونه دي د خلکو. زمونږ همدا مشکل همدغه ده چې زمونږ لوړ پوړي چارواکي د غور وکړي او مونږ ته باید د میدانونه یا لوبو دپاره مونږ ته یو زمینه بربر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم زمنگ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالی اشپان کرے کی وداری با پایا ده، کوم چې تقریبا ډیر زیاته مهینه لري. خو متاسفانه چې د جمهوریت د رژیم پر مخال د طالبانو په ساحه کې ها د تریجی خدمات چې لرل وس وزول شو، تر اوسه بیا نه راول شوی. راول شوی خو د ټوجی خدمات لري تقریبا د ساحه کې بل کوم دزګه کوم شبکه نشته چې مونږ د هغه لاري څخه انټرنیټ وصل کړو لنورو خلکو سره په ارتباط کې. نو دغه ډیره زیاته ستونزه د زمونږ د دې ولسوالۍ شیرزاد ولسوالۍ بیا خصوصا د اشپان کری ته که د دغه اړه لږ زمونږ د پیغام تر مسؤول چارواکو ورسوي نو ډیره مننه به وي. السلام علیکم ورحمت الله.
دلته په افغانستان کې موږ
په شخصن په هلمند کې جمعتونه نه لرو، ملایان نه لرو. مثلا موږ خو شکر الحمدلله د افغانستان د ټول ملایان دي. مثلا ملایي نشته چې اوس یې موږ ونیسو. هغه چې هم ګیر کړو دلته خو عشر دی، یعنی معنی زکات. زکات چې اوس مثلا لس منه مختدی ورکي او ایمان ته پنځه منه بیا طالبان ځینې نو په دغه خاطر سره اوس موږ یو جومات هم نه لرو. په کور کې مځنو کاره کرکټ میدانونه اخیستو دورې پاته انا کښه سم سړک لاله.
ستاسو پیغام